I tamoskriften.
افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان خبرلانو مرکز وای پر روان 1402 لمریز کال کې چې پاتای یوازې څو ورځې پاتې دي په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ازادي وضعیت خراب شوې دي. مرکز نن د خبريال ملي ورځ په مناسبت اعلان کړ ویلي سکه هم په افغانستان کې رسنیو او خبريالان د ازادي او اساسي حقوقو د ساتل نظر له سختو محدودیتونو سره مخامخ وو او حقوقو په پراخه پیمانه سرغړونه شوې ده. د افغانستان خبرلانو مرکز د معلوماتو لمخې په انتیرو دولسو میاشتو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبرلانو فشارونه زیات شوي او د تیر کال په نسبت د خبرلانو نیول تر هغه په شدت دوام کړی. د دې مرکز د شمیرو لمخې په 1402 کال په افغانستان کې د رسنیو او خبرلانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 109 شپې حساب شوي چې په هغو کې د ګواښلو 80 او د خبرلانو د نیولو 950 موارد شامل دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او زلبیا د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د نوي تعلیمي کال لپاره له دوه سره سم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. خپله کرزی دغه غوښتنه نن یک شنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې کړې او ویل دي چې د نوي 1403 کال پر رسیدو سره چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي نوي تعلیمي کال هم پیلېږي او معمولا د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره د درسونو د پیل ورځې زموږ بچیانو نجونو او کانو ته د جشن او د اختر د ورځو په شان وي. خو کرزی زیاتوي متاسفانه نږدې درې کاله کېږي چې د افغانستان نجونې له تعلیم او تحصیل محرومې دي او نشي کولی ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي علم زده کړي او په دې توګه خپلې کورنۍ او وطن ته خدمت وکړي. څو ورځې وروسته په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلېږي خو تر اوسه د طالبانو د حکومت د خوا د دې هېڅ څرک نه لګېږي چې آیا ټول نجونې او ښځې به اجازه عمومي چې منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له نړیوالو اندېښنو سره سربېره د غزې جنوبي ښار رفح ته پلي ځواکونه ولیږي. په رفح ښار کې د هغو ملکي فلسطینیانو د برخلیک په باب په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې چې په غزې ترنګه کې د جګړو له کبله یې دې سیمې ته پناه وړې ده. نتنیاهو ټینګار کړی چې نړیوال فشارونه به دوی د جګړې د ټولو اهدافو له درکولو راونه ګرځوي، نو ځکه به دوی په رفح ښار کې هم ځمکني عملیات پیل کړي. په روسیه کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو درېمه وروستۍ ورځ ده. دا انتخابات چې ولادیمیر پوتین به د شپږم ځل لپاره واک ته ورسوي د روسیې د ختیځ نه پیل شوي او د روسیې تر ټولو لرې پرتې سیمې کالینګراد کې پای ته رسیږي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا 114 میلیون تنه د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. د یو بل خبر لمخې د جرمني په بون ښار کې د روسیې ګڼ وګړي د رژیم ضد اعتراض کوونکو تر څنګ د روسیې د قونسلګرۍ مخې ته نن د اعتراض په توګه راټول شوي و. بون ښار په جرمني کې دوهم ځای دی چې روسي وګړي کولی شي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دوهمې شل اوریزې لوبې پچه هم افغانستان وګټله او دا ځل توپ وهنه غوره کړه. د دې لوب لړۍ سیالۍ ایرلند ګټلې و. افغانستان تر اوسه په پنځم اوور کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو 15 منډې کړې. د افغان لوبډلې په 11 کسیز نومړل کې کوم بدلون نه دی راغلی. ایرلند بیا نننۍ سیالۍ ته یو بدلون راوستی دی. ویلو ده چې دغه سیالي د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل تایید کړ چې د پاکستان حکومت بیا د تورخم لار د تړلو ګواښ کړی دی.
پاکستان خو دغه اطلاعیا ورکړې ده او د دوی غواښ دا ده چې په یو دېرشم تاریخ به دا لاره بندوي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین یو شمېر سوداګر وایي په وروستیو کلونو کې د سوداګرو اقتصادي وړتیاوې کمزوري شوي او د پخوا په څیر نشي کولی چې د روژې په میاشت کې د زکات او خیرات په ورکولو سره د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. په کونړ کې یو شمېر هغه یتیم او بې سرپرسته ماشومان چې د جلاله خیریه بنسټ له لورې ورته د زده کړې زمینه برابره شوې خوښ دي. په غزني کې بیا د اسما په نوم د 15 کلنې ماشومې په باب واوري چې هره ورځ سپینه چپنه غوندي او نږدې کلینیک ته ځي او غواړي په راتلونکي کې ډاکټره شي.
سر کلینیک ته راځم، سپینه چپنه غوندم، غواړم ډاکټره شم.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
روزو ده خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې یو مسول خان جان الکوزی ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان حکومت بیا خبرداري ورکړی چې د تورخم لار ممکن په څو ورځو کې وتړل شي کچېری افغان بار د بارونکو موټرو چلوونکي پاسپورت او ویزې ونه لري. خاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل کدا لار یو ځل بیا وتړل شوله افغان سوداګر ته به ډیر مالی زیانونه واړوي. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان حکومت افغان سوداګرو او باروړونکو چلوونکو ته یو وار بیا خبر ورکړی چې د مارچ له 1 وروسته د تورخم دروازه د هغو باروړونکو موټر چلوونکو په مخه تړي چې پاسپورت او ویزې نه لري. ازادي راډیو د هغه خبرتیا او انزورونه ترلاسه کړي چې تورخم دروازه هغه اړه د پاکستان حکومت لخوا په دروازه لګول شوی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی او مسؤل خان جان علي کوزه هم دا موضوع تاییدوي. نو موري ازادي راډیو ته ویل
پاکستان خو دغه اطلاعیه ورکړه ده او د دوی غواخ داده چې په 1 تاریخ بدالاره بندي اماده د دولتونو ترمنځ تر اوسه پوری د امارت اسلامي طرفه نه کوم هدایت مونږ ته نه راغله. کلاره بند شي زمونږ د فار ډیر لوی تاوان دی او دا ډیر مشکلات دي.
خاغلی علی کوزی تر دې مخکې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلی وو د پاکستان حکومت افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کې له نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي او پر خپل سر داسې اصول پلي کوي چې د دواړو لوریو سوداګرو په زیان وي. هممهاله یو شمېر افغان سوداګر چې پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي د لارې پر احتمالي تړل کېدو اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د پاسپورت اخیستل سخت دي او هغوی چې پاسپورټونه لري ویزې نه ورکول کېږي. افغان سوداګر حجی امین او شاولی ازادي رادیو ته ویل
بیا اندازې مشکل د سوداګر ته خصوصا د سبزی او میوې ته په افغانستان کې تاسو په خپل معلومه پاسپورت مشکلات دي.
پاسپورت اخیستل ډیر ستونزمن شوی دي، ډیر په مشکله باندې اخیستل کیږي. هغه باوجود بیا پاکستان دولت ویزا نه ورکړي چې څوک اپلای ورته وکړي ریجیکټ کوي.
د پاکستان حکومت د دې خبرتیا په اړه مو غوښتل د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد او د تورخم کمیسر عبدالجبار حکمت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د پاکستان حکومت مسؤلینو سره هم په خبرو بریالي نه شو، خو د پېښور د سوداګرۍ د خونی مسؤل زاهد الله شینواری ازادي رادیو ته وویل
نو دا عملی طور باندې دا ممکن نه دی، ځکه چې ویزې لګول ځان له یو مشکل کار دی او ټایم هم پې لګي. خو مونږ دې ته دا مشوره ورکړې وه چې تاسو په دې کې د دواړو ملکونو نه لیسټونه واخلئ او هغه لیسټونه چې دي هغې باقاعده چې دي هغې تحقیق وشي او هغې نه پس د هغو کسانو ته پاسونه میلاو شي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم څو ځل د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د سوداګرو په مخه تړلې ده. تر ټولو وروستۍ د روان زیږدیز کال د جنوري په 12مه یاد دروازه د پاسپورت او ویزې لرلو پرته د افغان باروړونکو چلوونکو په مخه د 1200 ورځو په مخه وتړله چې بیا د دواړو لوریو ترمنځ له خبرو اترو وروسته پرانیستل شوه. د یادونې ده چې یاد خبرداري هغه ناروغانو ته هم ورکړل شوی چې د ویزې په ځای د ټوکن په نوم پارچه باندې په تورخم دروازه تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت هم دا 13 یکشنبه د کپ په 1 د 4 ورځو پر مخ دا دروازه د ناروغانو پر مخ تړلې و. خو وروسته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وویل د خبرو په ترڅ کې دا لاره د سرطان لرونکو ناروغانو پر مخ بیرته خلاصه شوې ده.
و مودل چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسول خان جان الکوزی وایي چې د پاکستان حکومت بیا خبرداري ورکړې چې د انتورخم لاره به وتړي کچېرې افغان باروړونکو موټرو چلوونکي پاسپورت او ویزې ونه لري. د ښاغلي الکوزی په خبره کچېرې دا لار بیا وتړل شي نو افغان سوداګر به ډیر مالي زیانونه وګالي. د بل خوري سوداګري او صنايعو خوني مسولین او یوش می سوداګر وای په ورستو کلونو کې د سوداګرو اقتصادي وړتیاوي کمزوري شوی او د پخوا په څیر نشي کولای چې د روژې په میاشت کې د زکات او خیرات په ورکولو سره د اړو کسانو لاسنیوي وکړي. یوش می سوداګر د مالی وړتیاوي د کمزوري کېدو خبره کوي. د بل خوا په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر هم په بي ساري توګه زیات شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر اړمن او بے وسله خلک د خپل ژوند د تاریخ وضعیت په اړه کیسې لري. یو میرمن چې د دیارلس کسیزی کورنۍ غړې ده او نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، له ازادي رادیو سره د خپل لوږې او بے وسله درد شریک کړ. دا میرمن چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده وایي
لوګه کار رئیسی چې طالبان راغلي موږ له ډیرو سختو ستونزو سره مخ یو. اوس تر دې ځای رسیدلی یو چې د شپې مې د خپلو دوو تنو ماشومانو مخې ته د تلخان توت کېښودل تر څو راباندې ګاونډیان پوه نه شي. تر دې حده چې زما ماشومان د وینې پیچ باندې اخته شول. ما حتی دومره پیسې نه درلودې چې دوی ته یو دانه ګولۍ واخلم چې تکلیف یې ښه شي.
د دریو ناروغ ماشومانو مور وجیحه هم وایي اوس مهال میړه بیکار دی او ان خپل اته کسیزي کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو توان هم نه لري.
اوس می هم میړه بیکار دی. موږ په کور کې اته کسان یو، څلور ماشومان لرم چې درې ناروغ دي. دغه راز د میړه مور او خور یې هم له موږ سره دي. تاسو فکر وکړئ چې یو بیکاره کس څنګه د کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال مسلمانان په ځانګړي توګه سوداګر هڅه کوي چې د روژې په میاشت کې د اسلام د څلورم رکن زکات پر ځای کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین او یو شمیر سوداګر وایي په تیرو کلونو کې د زکات او صدقو ورکولو توان درلود، خو سږکال د بېلابېلو لاملونو له امله دا توان کمزوری شوی دی. د هرات یو اوسیدونکي چې د مچیو د پالنې او شاتو د تولید په برخه کې سوداګري کوي او نه غوښتل چې راپور کې نوم واخیستل شي، د بازار پیکه کېدل او د عوایدو د کچې کموالی هغه مهم لاملونه یادوي چې له امله یې سږکال د تیرو کلونو په پرتله د زکات او صدقې ورکولو توان نه لري.
کله چې به وځه کورنیو ته ګورم د هغوی خالی میز یا دسترخوان ته ګورو. کله چې موږ خپل دسترخوان ته کینو ان د ستوني می ګوله نه تیریږي. په ډېرې سختۍ هغه خواړه خورم او د دې توان هم نه لرم چې همکاري وکړم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مدیره پلاوی غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی او مسؤول خانجان علي کوزي هم وایي چې سږکال سوداګرو ته ډیر زیانونه اوښتي او د دوی زکات د تیرو کلونو په پرتله کم دی.
تجاران په ښه وضعیت کې نه دي او یو څه تجارانو تاوان هم کړی دی په بعضو ځایونو کې، او نو په دغه خاطر باندې شاید کومکونه هم یو څه کم شوي. او رالمه د زکات او د خیرات په ارتباط خود الله تعالی حق دی. هر تجار چې هر څومره په حق کېږي هغه باید ورکړي په خپل وخت او زمان سره.
دا په داسې حال کې د چین نړیوالو سازمانونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د اقتصادي بحران، بېوزلۍ د زیاتوالي او لوګي په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مسؤلینو د ترکیې له اناتولي خبری اجانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب مخ په زیاتېدو دی. د دغه سازمان په وینا د افغانستان یو پر درېیمه برخه خلک چې شمیر یې څه باندې 14 میلیونه تنه دی له لوږې سره مخ دي، چې له دې ډلې 3.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالت سره مخ دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د ملګرو ملتونو ښوونیز کلتوري او علمي ادارې یونسکو د بامیانو د نړیوال شو بوتانو په ډیجیټل کېدو ټینګار کړی دی. د بامیانو لوی بوتان چې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ په وروستیو کلونو کې په بمونو الوزول شوي دی، مخکې جاپان هم هڅې پیل کړې وې چې هغه په د تصویر په بڼه په پخوانۍ بڼه بدل کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو او نورو اړوندو آثارو پر ډیجیټل کولو او د دې کار په ارزښت ټینګار کړی دی.
دغه سازمان د یکشنبې په ورځ د آیکانم په نامه د یونسکو د یوې همکاري موسسې د اجرایوي رئیس ایف اوبلمن د وینا یوه ویډیو خپره کړه چې وایي دوی هوډ لري چې یونسکو په همکارۍ به د بامیانو د بودا مجسمې ډیجیټلي کړي. نوموړی په دې ویډیو کې وایي
خو کله چې هلته لاړم ومې لیدل چې د غرونو په منځ کې د بودا له زمانې یو بشپړ سیستم موجود دی. نقاشي او ډیزاین شوي ډېرې کوټې موجودې وي، نو په دې اساس هلته ډېر بډایه میراثونه شته چې لا هم پټ دي. نو د ډیجیټلي کېدو مفکوره هم له همدې عمله ده چې هغه زړه راښکونکي آثار ښکاره کړو چې تر ننه چا نه دي لیدلي.
یونسکو د بامیانو د مجسمو او اړوندو میراثونو د ډیجیټل کولو د بهیر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د آیکانم کمپنۍ په ویبپاڼه کې ویل شوي چې د دوی کار د ځانګړو کلتوري ځایونو د معیاري د درې اړخیزه مدلونو طرحه کول دي. آیکانم د فرانسوي ټکنالوژۍ شرکت دی چې په نړۍ کې لږ وخت سره مخ کلتوري میراثونو د سایټونو د ډیجیټل کولو لپاره کار کوي. په پخوانی جمهوری نظام کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وویل چې یو مهال یو جاپانی کارپوه د بودا ننداره د مجسمې په خالي ځایونو کې په نوم پروژه د لایزري تشعشعاتو په وسیله په درې اړخیزه بڼه وړاندې کړې وه چې د یونسکو د متخصصینو له لوري ونه منل شوه. یادې سرچینې اندېښنه ښودلې چې په اوسنیو حالاتو کې به د بودا د مجسمو او د بامیانو د مجسمو ساتنه ستونزمنه وي. په همدې حال کې د 2001 کال په مارچ میاشت کې طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې په بامیانو کې د بودا 55 او 15 متره لوړې مجسمې ویجاړې کړې. یونسکو د دغو دوه بېساریو نړیوالو میراثونو ویجاړول یو فرهنګي قتل عام بللی و. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد کابو 2 کال وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د بودا د مجسمو ویجاړول د هغه وخت د محکمې د حکم له مخې ترسره شوي دي. هغه ویلي و چې په افغانستان کې د دوی د اوسنۍ واکمنۍ تر ټینګېدو وروسته د فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو ساتنې او پالنې ته ژمن دي او دا د افغانستان د ملي هویت څرګندونه ګڼي. په ورته وخت کې د بامیان ولایت یو شمېر فرهنګي فعالان د افغانستان د کلتوري میراثونو پر ساتنې د ټینګار تر څنګ وایي چې د بودا مجسمې له تاریخي او اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري. یواله دوی څخه منصوره واسق ازادي راډیو ته وویل
با ایش شده که بامیان مشهور شوه از طریق بودا.
بودا د دل امر شو چه بامیان په نړۍ کې د یو تاریخي ښار په توګه وپیژندل شي او همدارز له اقتصادي پلوه زموږ خلکو لپاره ډیر ارزښتمند دی. هر کال د نړۍ او افغانستان څخه ډیر خلک د بامیان د بوتانو لیدنه کوي
په خاطر دیدن بودا.
په ورته وخت کې اته میاشتې مخکې په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشي اوکادا په بامیانو ولایت کې د بودا د ویجاړو شوي مجسمو له ساحې څخه لیدنه وکړه او ویې ویل چې دغه فرهنګي ساحه د جاپان هیواد په همکارۍ او ملاتړ د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په مرسته ساتل شوې. د یادونې ده چې د جاپان سفارت د 2020 کال په فبروري کې له یونسکو سره یوه هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې یې جاپان ژمنه کړې وه چې د بامیانو د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره به 3,800,000 ډالره مرسته کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې د افغانستان په اړه بیلابیل راپورونه لرو، خو لومړی به د افغانستان او آیرلند ترمنځ د دوهمې شلوریزې لوبې له حاله نور له خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل نه واورو چې همدا شېبه د ټلیفون له لارې سره وصل دی. ساحل صاحب، لوبه پیل شوې څه ډول روانه ده؟
نوری صاحب سلامونه مې ومنئ. لوبه دم ګړی افغانستان په 9.4 اورونو کې شپږ شپېته منډې لري، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. که څه هم پایلې ډېر ښه نه وو، د افغان لوبډلې په پیل کې په 1400 منډو څلور مهم لوبغاړي له لاسه ورکړي وو چې په هغه کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، دغه راز عظمت الله مرزی او اساق رحیمی شامل وو، خو د محمد نبی او صدیق تل ترمنځ دمګړې په 6 توپونو باندې 2.5 منډې ملګرتیا روانه ده چې محمد نبی 2.5 منډې کړي دي او صدیق تل 21 منډو باندې ناسازېدلي ولاړ دي. په پیل کې په وکټ باندې یو بریک سوینګ ډېر زیات کېده، یعنی سیمرانو فاست بالرانو په ډېر ښه طریقې سره توپ تاواوه چې هماغه سوینګ او هماغه وجه وه چې افغان توپ وهونکو په سر کې ونه کړی شو چې په سمه توګه یې دفاع وکړي. خو محمد نبی او صدیق تل هغه د آیرلند د لوبډلې هغه مومنټم تر دې دمه مات کړی، نو وبلیدل شي چې افغان لوبډله هدف څومره ترسېږي. لا ساور لوبا پاتې
نن نه لوبا د افغانستان لپاره څومره مهمه ده
اړین په د دې لوجم دا هغه ترست یا هغه باور چې د مینوالو او د کرکټ د سارونکو په خله باندې افغان کرکټ بورډ په ځوانو لوبغاړو بل خصوص کړي کچيري افغان لوبډله دغه لوبلړې وبیل نو د دې نخکاری چې روان شلوز نړیوال جام ته به افغانستان یو ور بیا له پخوانیو لوبغاړو سره زی او دا کم ځوانانو ته چې په لوبډله کې چانس ورکړل دغه لوبغاړي به بیرته له لوبډلې ډراپ کیږي او د دې له بل خبره دا وی چې ایرلند په د شلوریز نړیوال رینکینګ کې ډیر زیات رسته دغه افغانستان نه لوبه غټي نو د افغانستان پر رینکینګ په نمبر باندې به هم تاثیر کوي او ایرلند به مخکې راځي او بل یو لوبډله که په خپل کوربتوب لوبلړې بیلی نو دا ورته ستونځوي او په غټه کې په عمومي کچه د کرکټ د سارون کو مینوال ترمنځ پښتنه راولاړي زکه وړاندې سریلانکا د افغانستان میچونه وبلل نو ډیره خبره دا کېده چې سریلانکا خپل کنډیشن کې ښه کرکټ کوي نو اوس افغانستان د دې سیالۍ قربتوب کوي کودام سیالۍ بیلی او ایرلند ته بیلی نو دا به افغان لوبډلې ته ستونزې راولاړي
آیا په دې کې کوم توپیر نشته د افغانستان قربتوب افغانستان په داخل کې لوبي نشي تنظیمولای قربتوب نشي کولای له بهر له افغانستان نه بهر د قربتوب کوي یغه میدانونه هرې دوی لپاره هغه دي آشنا دي دوی پکې خزلې دي
او په شارجه کې خو افغانستان ډیر زیات کرکټ کړی د غراس په ابو ظبی کې په دوبی سپورت سټی کې عموما د عربی متحده اماراتو په میدانونو کې افغانستان له تیرو څو یوې لسیزې راهیسې کرکټ کوي نسبت ایرلند ته افغانستان دلته پویږي هم او بل چې کله دا وکټ جوړیږي هغه کیوریټر ته د افغانستان د لوبغاړو یا لوبډلې د مدیریت لخوا نه ویل کیږي چې کم ډول وکټه باید موږ ته جوړه کړي بونډري باید موږ ته څومره جوړه کړي او دا ټول کنډیشن دا ټول مسالې چې وي دا د افغان کرکټ بورډ په خوخه جوړیږي بل خصوص وشتنځایونه او د غراز بونډریانی هغه خپل سترنګ ته قربل وبدله ګوري او د مغه مطابق وشتنځای او د لوبي ماحول جوړي نو لیدل کیږي چې ایرلند نسبتا افغانستان ته ډیره خه مطالعه تر دې دمه د دې کنډیشن په تړاو کړی دا او نسبتا خلګي یعنی خو یو څه چې افغان په لوبډله کې لیدل کیږي د نوي ځوانانو شتون د نوي ځوانانو چې کله لوبډله ترازی عموما د نړیوال کرکټ د تجربه کمی وي هغه اتمن لستون سره مخ کیږي
مننه کور ودان دی ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحلو او اوس به هم د افغانستان کې د متقاعدینو ستونزو ته مخه کړو په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین او د متقاعدینو ټولنه وایي چې حکومت تر اوسه هغه ژمنه ورسره نه ده په ځای کړې چې متقاعدینو ته د هغوی د تنخوا او نورو امتیازونو د ورکولو په برخه کې کړې ده نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې 1402 کال داسې مهال مخ په ختمېدو دی چې د متقاعدینو ټولنه وایي درې کاله کېږي چې متقاعدینو ته د دوی حقوق نه دی ورکړل شوی د دې ټولنې مشر افندي سنگر د اکشن می په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې و چې نږدې وختونو کې به د متقاعدینو حقوق ورکړي خو د څو میاشتو په تیرېدو سره لا یې هم درک نشته
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي ځکه چې دوی د درې کلو کې یو رپی هم دیتا چا نه دا ورکړي او بل امکانات د کار کولوم نه لري د متقاعدینو د حقوق په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې وي مونږ ته وعده را کړې و چې تر هتل د شیخ صاحب ته هغه چې امضا سره کارونه خلاص شي او ان قریب باید په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توزیع کیږي ولې دغه هغه کې وعده کوم ته تقریبا شپږ و میاشتې تیرې شوې چې دا حقوق توزیع نه سول مونږ ته
خاغلی سنگر ازادي رادیو ته زیاته کړه چې په تیرو دریو کلونو کې ډیرو متقاعدینو سخت ورځې شپې تیرې کړې او په ژمی روژه وختر کې له ستونزو سره مخ وي یو شمېر متقاعدینو او د هغوی کورنۍ هم ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو دریو کلونو کې د تقاعد حقوق د نشټون له امله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي بابو دین په کابل کې یو له تقاعد شویو څخه دی چې ازادي رادیو ته وویل
تقریبا درې کال کېږي چې موږ ته چا خپل حق نه دا راکړی حقوق هم پاتې دي نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي د کار زمینه موږ لپاره مساعده نه ده سپینګیري او کار نه سو کولای په کور کې مشکلات لرو ګرچه په مختلفو وختو کې موږ ته وعده راکول کېږي چې اساس حقوق درکول کېږي اما تقریبا درېیم کال ده
دیوی بلی متقاعد کورنۍ مشره رونا وایي چې د خپل مړ شوي خاوند د تقاعد په پیسو ژوند تیروي، خو له هغه وخته چې د هغه د تقاعد حقوق یې نه دي اخیستي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
څو کلونو راهیسې مې چې د خپل میړه تقاعد نه دی اخیستی، موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو. موږ په کرایي کور کې ژوند کوو. تېر ژمې کې مو د سون توکي نه درلودل. اوس په روژه کې موږ مناسب خواړه نه لرو. کله چې ماشومانو ته مې ګورم زړه مې درد کوي. تر سهاره ویښه پاتې کېږم.
د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت ویاند احمد ولي حقمل د متقاعدینو د تقاعد د حقوقو د ورکړې په برخه کې د پرمختګونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته له ځواب ورکولو ډډه وکړه. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ټویټر ایکس سپیس له لارې په یوه پیغام کې ویلي وو چې د متقاعدینو د حقوق د ورکړې ټول قانوني پړاوونه بشپړ شوي او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي. افغان متقاعدینو څو ځلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو د ورکړې په اړه شکایتونه کړي او آن څو ځلې یې لاریونونه او اعتراضونه هم کړي، خو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د ورکړې په برخه کې تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته. په غزنی کې د اسما په نوم 15 کلن ماشوم هر ورځ سپینه چپنه اغوندي. نږدې کلینیک ته ځي او غواړي په راتلونکي کې ډاکټر شي. اسما چې د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ د هفت آسیاب د انکلي اوسیدونکي ده، د نجونو د بندو ښوونځیو د خلاصون غوښتنه هم کوي. نوی تعلیمي کال ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، خو تر اوسه د دې څرک نه لګېږي چې آیا ټولې نجونې او ښځې به پرېښودل شي چې له شپږم ټولګي پورته منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړو ته دوام ورکړي.
شاوخوا 15 کلن اسما هر سهار د ډاکټرې سپینه چپنه غونځي، د کلي روغتیایي کلینیک ته ځي او مازدیګر لوړ بیرته خپل کور ته ستنېږي. که څه هم چې عمر یې کم او زده کړې یې نه دي کړې، خو له ډاکټرې سره مینه لري او هیله لري چې ډاکټره سي.
سهار کلینیک ته راځم، سپینه چپنه غونځم، غواړم ډاکټره سم.
اسما له طالبانو حکومت څخه په وړه او ماسومانه ژبه غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیزي چې نجونې تعلیم یافته ډاکټران او معلمان سي تر څو ټولنې ته خدمت وکړي.
خپل حکومت هم غواړو چې نجونو مکتبونه خلاص شي. دلته افغانستان کې نجونې او ډاکټران او معلمان سي.
اسما د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ د هفته سیاب کلی اوسیدونکی ده. محمد یار ساحل بیا د اسما کاکا او د خپل کلی په ښوونځي کې مدیر دی. دی وایي وریرې له تعلیم، کتاب او قلم سره زیاته مینه لري او غواړي چې ډاکټره سي.
اسما نامې چې د ما وریره ده، د هغې غوښتنه او هیله دا ده چې تعلیم وکړي، درس ووایي، چې زه په راتلونکي کې ډاکټره سم. دا له قلم، کتابچې او کتاب سره زیاته مینه لري.
شاغلی ساحل زیاتوي کله چې لورېرې سره فکر پیدا سو چې زه باید ډاکټر سم، نو د کلی د کلینیک پر لور لاړه، هلته یې ورځ تېره کړه. بیا یې غوښتنه وکړه چې سپینه چپانه ورته جوړه کړو او اوس نو له تېر یو کال هر ورځ ورځي.
روزمره له ډاکټر صاحب سره کښېني، هلته ځي روزمره او هغه چوپانه په تن وي. د دې هلم دا ده چې په راتلونکي کې ډاکټره سي. دا خپله هم په دې کم عمر باندې د کلینیک اصول مراتوي، یعنی په چوپانه کې ځي.
محمد یار ساحل وایي اسما له ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې درس ووایي او زده کړې وکړي.
د دې پیغام دا ده نجونو ته چې درس ووایي، زحمت وکاږي او په راتلونکي کې د هېواد دپاره د خدمت جوګه شي.
ډاکټر عبدالجمیل بشیری په دغه کلینیک کې سرطبیب ډاکټر دی. دای هم د وړکی اسما ځنګړنو اغیزمن کړی دی. وایي اسما هر ورځ روغتون ته ورځي او هر ورځ هیله څرګندوي چې ډاکټر سي.
دغه اسما نوم انجلۍ زموږ کلینیک ته راځي، نو زموږ د پرسونل له لباس او سلیقې او رویې له دې نه له یوې خوا متاثره کېږي او له بلې خوا کورنۍ هم تعلیم یافته ده، نو تر ډېره حده پورې دا غواړي چې دغې د ډاکټرانو سلیقې ته په کتو دا هم په راتلونکي کې ډاکټر.
دا یوازې اسما نه ده چې له تعلیم او بیا له ډاکټرۍ سره مینه لري، بلکې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې زرګونه نجونې دي چې غواړي